دا مشال راډیو دا او دا محل په پیښور کې سالور او په کابل کې درې نیم بجې دي. په دې خبرونه کې چې روغتیا او درملنه نومیږي، زه پامیر ساحل درته هرکلی وایم. اوریدونکو، نن د شکر یا شوګر یا ذیابتیس په ناروغۍ باندې غږیږو، په دې اړه درته معلومات درکوو. او له دې سره په زمن کې پر دې هم ورسره غږیږو چې د کرونا وایرس زیاتره ناروغان چې دي، هغوی که دایمي ناروغي ولري لکه شکر یا د وینې لوړ فشار او یا هم د زړه ناروغي، نو څېړنې ښیي او د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې هغوی دغه وایرس زیات ځپي او په دایمي رنځونو لرونکو او زیات عمر لرونکو کسانو کې د مرګ شره هم څه ناڅه لوړه ده. نو پر دې موضوع به خبرې کوو، خو اول له بوریوال کاکړه خبرونه.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د شمالي وزیرستان د اوتمنځو وزیر جرګې پریکړه کړې ده چې د سپټمبر پر 8مه بل حکومت سره د مذاکراتو لپاره یو کمیټه جوړوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته تللی دی. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا نن د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدکاته کړې. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان اوتمنځو وزیر جرګې پریکړه کړې ده چې د سپټمبر پر 8مه نیټه به له حکومت سره د مذاکراتو لپاره یو کمیټه جوړوي. دا پریکړه د سپټمبر پر 14مه نیټه په میرالی کې د یوې جرګې پر مهال شوې ده. دا جرګه د هغو پخوانیو جرګو یو لړۍ به چې اوتمنځو وزیرو د خپلو غوښتنو په لړ کې ترسره کړې دي. په پرونۍ ناسته کې پر حکومت بیا غږ شوی چې په شمالي وزیرستان کې د امنیت یقیني کړي، هدفي وژنې دې ودروي، د تخیلو د زنغوزو مسله دې هواره کړي او افغانستان ته کډک سوي کسان دي ستانه کړي. د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو د یو ځایي مشر د وژلو ادعا کړې ده. د پوځ اماړي کوڅانګي ایس پی آر ویاند میجر جنرال بابر افتخار د سپټمبر پر 14مه نیټه پر ټویټر پاڼه لیکلي چې امنیتي ځواکونو د یکشنبې پر ورځ په ګډیوم شکتوي کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات کړي. نوموړي په عملیاتو کې د وسلوالو د ځایي مشر احسان الله څڼي او درې نورو وسلوالو وژلو ادعا کړې ده. د پوځ ویاند دا ادام کړې ده چې احسان الله څڼي په مختلفو ترهګرو پیښو کې لاس درلود چې پکې څو ورځې وړاندې په شکتوی کې پر امنیتي ځواکونو حمله شامل وه. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته تللی دی. د افغانستان لپاره د پاکستاني وزیر اعظم ځانګړي استازي صادق خان نن مشال رادیو ته د دې پخلی وکړ. نوموړي وویل چې زلمی خلیلزاد به د پاکستان په بهرنی چارو وزارت کې له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره لیدکاته کوي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني خبرو بهیر نن هم دوام لري. په قطر کې د افغان دولت او طالب استازو د تماس ډلو پرون ماښام لومړنۍ غونډه وکړه. دواړو لور د پرمختګ خبرې کړې، خو لا نه د معلومه چې د مرکشي پلاو اصلي خبرې به پر کومه ورځ پیلېږي. د افغانستان په شلو ولایتونو کې نن د پولیو ضد کمپاین پیل شوی دی. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دې 15 ورځنی کمپاین کې به څه باندې 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د دوی په وینا دا کمپاین د کورونا وایرس خپرېدو له امله ځنډول شوی و چې ورسره نږدې 10 میلیونه ماشومان له واکسینه بې برخې شوي وو. په افغانستان کې د روان 2020 کال له پیل راهیسې تر اوسه د ګزڼ 46 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا نن د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د روس په سوچي ښار کې لیدکاته کوي. دا په بیلاروس کې د ولسمشر لوکاشینکا پر ضد د احتجاج تر پیل وروسته د دوی لومړی مخامخ لیدکاته دي. ولسمشر لوکاشینکا روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خپل مشر ورور وای. په بیلاروس کې له هغه وروسته مظاهرې پیل شوې چې د اگست پر 9مه د لانجمنو ټاکنو په نتیجه کې ولسمشر لوکاشینکا بریالی اعلان کړل شو. ولسمشر لوکاشینکا له 1904 نوي کال راهیسې په بیلاروس کې واکمن دی او پر ضد یې په مسلسله توګه هلته احتجاجونه شوي دي. د خبرونو پای.
روغتیا او درملنه.
په روغتیا او درملنه خبرونه کې مزه په امیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو په تیر خبرونه کې لموږ غوښتنه وشوه چې د شکر یا ذیابتیس ډایبټیز په اړه درته معلومات درکړو، نو دا د نن پر دې ناروغۍ غږیږو. په ساده ژبه کې ووایو نو روغتیا پالان ډایبټیز میلیټس یا شکر هغو ناروغۍ ته وایي چې پکې په وینه کې د چینی بوری یا شکر یا گلوکوز چې ورته وایي په طب کې استعمال او مقدار تر اغېز لاندې راځي. په بله معنا دا یوه داسې ستونزه ده چې پکې په وینه کې د گلوکوز سطحه یا کچ له عادي حالته زیات وي، او دا کار د انسان د وجود پر نورو غړو او نظامونو اغېز لري او ان د مرګ لامل ګرځېدای شي. ډایبټیز یا شکر قسمونه هم لري، خو په ټولو کې ستونزه همدا وي، یعنی په وینه کې د گلوکوز کچ لوړ وي، له عادي حالت زیات وي. روغتیا پالان وایي کله چې موږ ډوډۍ وخورو نو هغه په معده او وړو کولمو کې هضمیږي، په شکر یا ګلوکوز بدلیږي او په وینه کې جذبیږي. اوس دا ګلوکوز چې توانایی یا انرژي لري باید د وینې له لارې د بدن هرې حجرې یا خلیې ته ورسي، چې هره خلیه د خپل کار لپاره قوت او توانایی ولري. له وینې څخه خلیو ته د ګلوکوزو وړلو کار انسولین کوي چې یو ډول رطوبت یا هارمون دی او د انسان په لبلبه یا پانکراس کې جوړیږي. کله چې یو کس د شکر په ناروغۍ اخته وي نو لبلبه یې په هغه ډول انسولین نه جوړوي چې په کار وي. همدا وجه ده چې ګلوکوز په وینه کې وي او خلیو ته په سم ډول نه رسیږي. اوس چې انساني حجرو ته اکسیجن او شکر یا انرژي ونه رسي نو لازمي خبره ده چې بیا خپل کار نشي کولای او ان مري. دا خلیه چې دی دا مړی شي چې انرژي نه ورزي. همدا وجه ده چې شکر خورا جدي او لویه ناروغي بلل کیږي. هغه خلک چې شکر لري او علاج نه کوي یا پرهیز په سم ډول نه کوي نو هغه په نورو ناروغیو هم اخته کیدی شي. لکه چې د کورونا وایرس جهانی وبا راغلی، د روغتیا نړیوال سازمان WHO څېړونکو او ډاکترانو په بیا بیا ویلي دي چې د دې وایرس ناروغي یعنی کووید 19 هغه کسان زیات ځپي چې د شکر، زړه ناروغۍ یا وینې لوړ فشار په څیر دایمي رنځونه لري. نو نن په خبرونه کې د شکر پر لاملونو یا وجوهاتو، د دې پر علاماتو، له دې څخه د ځان ساتلو، د دې علاج او پرهیزونو په اړه غږیږو. له دې علاوه دا هم درته وایو چې کورونا وایرس ولې او څنګه د شکر لرونکو خلکو لپاره زیات خطرناک ثابتېدای شي. مېلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی. د پېښور د بډویر په شهید ګړه کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا اسپتال لري، هلته ورتللی شي او مشوره ورڅخه وغوښتی شي. کولی شي چې په خپرونه کې راسره برخه واخلئ. د شکر یا ذیابتیس په اړه پوښتنې په ټلیفون هم کولی شي او همداراز پر فیسبوک مې هم درته پوسټ لیکلی دی. په فیسبوک باندې راته خپلې پوښتنې ښه به تفصیل ولیکئ، نو موږ به در ځواب کړو. د ټلیفون لپاره دا شمیرې واورئ.
د مشال رادیو ژوندیو خپرونو ته په دې شمیرو زنګ وهئ: 00 420 11 40 15، 00 420 11 40 215، 00 420 11 40 315، 00 420 11 40 315. د وایبر شمیره مو ده: 00 403 6 4 9. پر اسکایپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګه د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلې پیغام پریښو دی شي.
اوریدونکو که غواړئ چې بیل خندو ځنډه د مشال رادیو ټولو خبرونو، مطالبو، شننو، تبصیرو او ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن مو پر موبایل او ټیبلیټ ته ډاونلوډ کړئ. لکم ځای به ډاونلوډ کوئ او څنګه به لیکئ دا درته په دې خبرتیا کې در بیانوو.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال رادیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
ډاکټر صاحب ستړي مشه. ښه ډاکټر صاحب سره موږ رابطه کوو او اخلوی او لدې څخه به د شکر د ناروغۍ په اړه باندې نور معلومات هم ترلاسه کړو په ساده ژبه او په اسانه ژبه باندې چې تاسو ور باندې پوه شئ. او که تاسو د شکر په اړه باندې پوښتنې لرئ، د شوګر ناروغۍ په اړه باندې پوښتنې لرئ، نو په فیسبوک هم راته لیکلی شئ او په ټلیفون هم را سره رابطه کولی شئ. ډاکټر صاحب سره رابطه کوو او ګورو یې. دلته راته ځینو کسانو وار له مخه پوښتنې لیکلي دي او دا به هم زه ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. ډاکټر صاحب ستړي مشئ.
السلام علیکم. ډېره مننه.
څنګه تاسو ښه جوړ یاست؟
الحمدلله تاسو ښه اوریدونکي هم ښه وایي.
مننه، خوشاله اوسئ. ښه ډاکټر صاحب، شکر یا شوګر په باره کې دا خبرې ما وکړې که نه، نو تاسو یې که دا زموږ اوریدونکي په اسانه ژبه پوه کړئ او ووایه چې شکر یا ډایابیټیز میلیټس یا شوګر یا زیابتیس موږ څه شته وایو؟
ډېره مننه پامیر صاحب. شکر یا زیابیټیس د نن وخت یو داسې رنځ دی چې تقریبا 10-15% خلک پکې ککړ دي.
خدا په کوم ځای کې پکې ککړ دي؟ 10-15%
گرد نړۍ کې د مختلفو نسلونو او رنگونو ترمنځ د دې په تناسب یا فیصدی کې فرق دی. اوسطا د 10-15% خلک په دې کې ککړ دي. شکر داسې یو جز دی چې دا د انسان د ژوند لپاره او د ده د حرکات سکنت دی لپاره دا ډېر لازم دی. دا عموما په ټولو خوراکونو کې په خاص مقدارونو کې چا کې لږ چا کې ډېر شامل وي، او کله چې موږ خوراک څښاک کوو نو د دغه مشروباتو څخه او د دغه خوراک څخه موږ ته انرژي جوړول وي، بدن ته طاقت یا توانایی ورکول وي. دا د نظام انهضام دا عمل چې کوم د خوراک نه شکر او د شکر مختلف قسمونه تحلیل کوي او په بدن کې یو غړی دی چې موږ ورته لپلبه وایو، هغه یو خاص قسم هارمون یا رطوبت خارج کوي چې انسولین ورته وایو. هغه انسولین په ذریعه باندې دا بیا خلیه ته دننه رسي او هلته د دې نه موږ توانایي اخذ کوو او دغسې ژوند فعال.
وس انسولین قسم نه جوړیږي ډاکټر صاحب، نو لازمی خبر ده چې خلیه ته به ګلوکوز یا بوره یا چینی نه رسیږي کنه، دا انرژي به نه ورته رسیږي، نو دا بس بیا په وینه کې همداسې مسلسل گردش کوي.
دا بیا په وینه کې مسلسل گردش کوي او د بدن د صفایي چې کوم غړي دي لکه ګرده پکې مهم دي، هغې باندې بیا کار زیات شي. او دغه چې کوم زیاتی شکر په دوران خون کې موجود وي نو ګرده ناتوانه پاتې شي چې هغه د بدن نه خارج کړي، نو هغه مثانې ته ولېږي او هغې سره زیات مقدار کې اوبه هم ځي چې بیا د مثانې نه هم خارج شي، د هغې په مقابل کې بیا موږ ته تنده لګي. چونکې بدن ته د قوت یا توانایي ضرورت وي چې هغه د شکر نه موږ حاصلو، نو دغسې لوږه هم ورسره بیا زیاته پیدا کیږي.
او دا په وینه کې چې کله ګلوکوز په ډېر زیات مقدار کې یو گردش کوي نو دې حالت ته موږ شکر وایو یا ذیابیطس ورته وایو؟ ډاکټر صاحب
پراتن چې کوم دا چې کوم حالت د شکر زیاتوالی د وجنه او دې سره چې په بدن کې کوم علامات یا ستونزې راځي نو دې ته په شریکه باندې مونږه د شکر رنځ یا ذیابیطس وایو.
او د دې وجه څه ده؟ لکه موږ نورې ناروغۍ لرو کنه، لکه د مثال په توګه زکام شو، ولټي دستونه شو دغه قسم مرزونه لرو هغه د یاد بکټیریا او زما استاد سره لکه چې رابطه قطع شوه سیگنل کې چې ستونزه ده ماته ښکاري ښه اوریدونکو ډاکټر صاحب چې څنګه وویلې دا به زه تاسو ته یو ځل بیا تکرار کړم انسان چې کله خواړه خوري دا په انرژي بدلیږي په ګلوکوز بدلیږي دا یاد وساتئ چې ګلوکوز چې دی هغه چینی یا بوره نه ده د بورې کیمیاوي نوم سوکروز دی خو ګلوکوز هم خواږی او چینی ته ورته نو ځکه د ناروغۍ ته هم شکر ویل کیږي دغه شکر چې کله په بدن کې په دغه کې وي په بدن کې موجود وي او دا خلیو ته نه رسیږي د انسولین نه پیدا کیږي په بدن کې یا سمې طریقې سره نه پیدا کیږي یا کم پیدا کیږي نو خلیو ته دغه ګلوکوز نه رسیږي خلیو ته چې ګلوکوز نه رسیږي یعنی خلیه بے له انرژي پاتې کیږي دا د ستې لکه انسان چې ډیر زیات کار کوي او ستړی شي یا ډیر زیات ورزش کوي او ستړی شي او بیا غې نو ورسته بل کار ته مډډ نه لګیږي کولای نشي نو دغه سی بے واک شي د خلیه او خلیه چې بے واک شي نو په وینه کې د ډاکټر صاحب په وینا دا شکر هم دسه مسلسل ګرځي او اثر مستقیم اثر دی تاسو ته معلومه ده چې موږ په پښتورګو بډوډو یا ګردو باندې خبرې کړې دي او پاغي کې موږ درته ویلي دي چې ګردي چې دی دا وینه پاکي اوبو بیلنس ساتي په توازن ساتي په وجود کې نو وینه چې پاکي او یا اوبو بیلنس په بدن کې ساتي نو په دغه وخت کې چې چینی یا بوره یا ګلوکوز زیاتی په وینه کې نو په ګردو باندې فشار زیاتیږي ډاکټر صاحب تاسو راغلی را سره
بالکل
ها
نو دا وځنه بیا ونیسو چې غیر صحتمندانه عادتونه یا عملونه لکه د ورزش نابودی یا کمواله بسیار خوراکی او په بعضی صورتونو کې جنیټیک یا نسلی یو نسل نه بل نسل ته روړونکی دی دین علاوه انوایرمنټل یا د چاپیرچل څنګه چې تاسو چې نوري بیمار نورو بیمارو کې چې د هم د بدن په مختلف غړو باندې اغیزونه خو کیږي خو بالخصوص چې کله وایرسونه په بدن کې داخل شي لکه نن سبا عام خلک وایرس چې دی د کرونا وټو تقریبا ټول اولسو پیژني دغسې قسم وایرسونه چې کله په بدن باندې حمله آور شي او کم سړی ځان کې شکر یا ذیابیطس لري نو هغه لپاره د خطره چې ده د کرونا او د شکر د دواړو دا تقریبا د 50% تر 50% پورې د مختلف ریسرچز مطابق چې لا ټاکلې مکمل نه دي چې څونه اهداف دي خو د 50% پورې د خلک زیات بیا د مرګ ښکار کېدای شي
خا یعنی صرف کرونا وایرس نه دی بلکې نور وایرسونه او بکټیریاوی هم دي چې کڅوک شکر لري نو رنج شدید کیږي دا غي د وچنه
بالکل هغه شدت اختیاروي او پاغي کې بیا ورسره ورسره لکه بل یو هورمون په بدن کې پیدا کیږي ویزوپرسین نو دا هغه بیا چې کم رطوبتونه وي هغه بیا زیات شي چې هغه د بدن زیاتی شکر د تشو متیازو په صورت کې وباسي دا سي پای کې کیټون باډیز ورته موږ وایو
ښه
یعنی چې کم د میټابولیزم یا د نظام انجذاب د هضمېدونه په سکتون د انجذاب عمل دی چې کم غذا زموږ د بدن جذب کیږي
او
آی کې انابولیزم او کیرابولیزم په شریک ورته موږ میټابولیزم وایو
صحیح
نو هغه بیا ډېر زیات اغیزمن شي
ښه
نو لدی وجنا باز ډاکټران یا ریسرچرز مونږ په دې هم فکر کوو چې دا یو آټو ایمیون ډس اورډر یا بیماری ده آټو ایمیون زموږ مطلب دا وی یعنی چې د بدن خپل خلیات
او خپل مدافعتی یا مقاومتی نظام چې دی
دا اغیزمن شي او دې زوغې خلیې د منځ ځان سره وړي
صحیح یعنی په خپل ځان حمله کوي خودکشي کوي یو قسم کپڑے رساده یو وایو کې دي چې طبي نه وي خو اصطلاح نه وي خو خودکشي کوي یعنی خپل ځان وژني خپل ځان ژوبلي
یا خپل لکه مونږ به داسې ښه مثال ورکړو پښتنو لپاره، لکه مار چې خپل بچی خوري، دغسې قسم عمل د مختلفو غړو ترمنځ را پیدا شي.
صحیح دی.
د هغې مقابل کې بیا چې کوم په لبلبه کې بیټا سیلز وي، د هغې اختراع او د هغې استعمال چې دی دا غیر متوازن شي، مقابله کې یا مقابل کې سړی د شکر پر نسبت باندې ککړ شي. بنیادی طور پر امیر صاحب موږ شکر په دوه کې تقسیم وو.
ښه، زه هغې ته راځم ډاکټر صاحب، لږ په دیزی کې پاتې کیږو. ما ته دلته محمدی صاحب لیکلی دي چې د شکر لامل څه دی، او نورو کسانو هم راته لیکلی دي. دا وجوهات خو تاسو بیان کړو، زیات خواړه کول او ورزش نه کول، په ځای ناسته مسلسل لکه دفترونو کې کار کول، یا درزی په دکان کې یا دکانداری ناستی ورزش نه کوي، هیڅ ګرځي را ګرځي نه، منډه ترډه نه وهي، یا په کور کې خلک ناستی، نو دا دواړه چې دی یو وجه کېدای شي. آیا دا هم وجه ده چې په کورنۍ کې دننه په جینیاتي توګه باندې، په وراثتي توګه باندې ذیابطیس یا شکر ناروغي وشي، چې مور او پلار لري نو کېدای شي ماشومان هم لري؟
بالکل، مور پلار یا په فامیل کې چې کوم د اول درجه خپلوي دي لکه تر دا وی، د دغه فامیل په راتلونکي نسلونو کې یا موجوده چې کوم دای نه کښ ترنو نو پای کې د دې.
ښه، ستاسو انټرنیټ نن کمزور دی ډاکټر صاحب.
د عام خلکو په نسبت زیات کېدای شي.
ښه، ستاسو سیګنل ما ته ډېرې کمزورې ښکاري، آواز مو
قطع کیږي.
ښه، ډاکټر صاحب،
وراثتي سبب هم کېدای شي، دغسې د وزن زیاتوالی، یعنی د قد او عمر نه زیات وزن که څوک لري او دی هغې ته متوجه نه وي، نو دغسې به د هغه بدن ته د زیات توانایی انرژي ضرورت وي، هغې لپاره به د خوراک زیات کوي او انسولین به په هغه مقدار کې نه پیدا کیږي، نو بیا به هم د سړی د شکر پر رنځ باندې ککړ کیږي.
صحیح. پر فیسبوک راته حمزه عمرزی هم دا پوښتنه لیکلې ده چې خلک ولې چې چاغي هغوی کې دا ناروغي ولې زیاتې، نو تاسو یې جواب ورکړه، او جواب یې دا دی چې وزن زیاتی د قد او د عمر مطابق نه وي، د هغې نه زیاتې، نو بدن هغومره انسولین نشي پیدا کولی چې څومره په کاري، او چې نه شي پیدا کولی نو خلیو ته چینی یا ګلوکوز نه ځي، چینی نه بلکې ګلوکوز نه ځي خلیو ته، او په وینه کې گردش کوي چې هغې ته بیا ذیابطیس ویل کیږي. او د دې نه علاوه ډاکټر صاحب دلته راته احسان الله تبسم صاحب لیکلی دي چې شوګر یا شکر څو قسمه لري، نو تاسو د قسمونو خبره کول هغې ته به اوس راشو.
امیر صاحب، دا بنیادی طور مونږ په دوه کې تقسیمو، یعنی د اول یا ټایپ 1 او دویم.
ښه،
دې کې دی چې په اول چې کوم دی کې خو انسولین یا بالکل پیدا کیږي نه،
ښه،
او یا د انساني مصرف نه کم مقدار کې پیدا کیږي، یعنی لبلبه دا عمر رطوبتونه نه پیدا کوي، یا عمر انسولین هارمون نه ورکوي چې کوم بدن ته ضرورت وي.
ښه، یعنی دا اول قسم دی چې یا انسولین سره پیدا کیږي نه، یا کم پیدا کیږي.
یا کم پیدا کیږي، په خو به ته مونږ انسولین ډیپندنت ویل.
ښه،
یعنی آی ته مونږ بیا په مصنوعي توګه باندې د پیشکارۍ په ذریعه باندې انسولین ورکول.
ښه،
او دا په ماشومانو کې کېدای شي چې آی ته مونږ جوینایل ډایبټیس بیا ول.
صحیح.
د دې دویم قسم چې دی ډایبټیس ټایپ 2 چې کوم دی، نو هغه عموما د 15 کال د عمر نه پس چې په بدن کې کوم د شکست او ریخت عمل مسلسل جاری وي، نو د هغې په مقابل کې ځیګر د نظام هضم یو غټ غړی دی، او دغسې لبلبه او نور غړي د شکست او ریخت ښکار کیږي، او هغه کمزوري کیږي، نو په دغه خلکو کې کبیا وراثت هم موجود وي، یعنی دای په مشرانو کې چاته دا شوګر وي، نو بیا دا ټایپ 2 چې کوم شوګر دی یا ډایبټیس دی نو دا خلکو ته کېدای شي. دې نه علاوه په وراثتي فامیلونو کې عموما د بلوغت په وخت کې، یعنی په جینکو کې د 10-12 کالو په وخت کې او پالکانو کې 12-14 کالو په وخت کې هم د شکر ناروغتیا پیدا کېدای شي.
صحیح، هغه ته موډي ویل کېږي، میچورټي آنسټ ډایابټیس آف ینګ. خا دا دویم قسم چې تاسو یاد کړ ډاکټر صاحب، اول قسم دا دی چې لب لبه دا انسان روغ دی، صحت مند دی، خو لب لبه چې دا هغه انسولین یا نه پیدا کوي او یا د ضرورت نه کم پیدا کوي، نو بیا چې نه پیدا کوي نو په وینا کې د شکر مقدار زیات شي او بیا ډاکټران چې دی هغه مصنوعي دوی ته ستنې وهي، انجکشن ورته دی، انسولین وهي چې په بدن کې لیول یا سطح برقرار وي. دویم قسم چې تاسو یاد کا غدا دی چې انسان چې زړیږي نو د بدن غړي هم زړیږي ورسره، نو لبلبه چې زړه شي د 45 کلونو عمر نه ورسته بیا انسولین نشي پیدا کولای، عمر توان یا واک نه لري، ځواک نه لري، قوت نه لري، کنه
بالکل لکه د عمر تیرې دو سره چې کم زمونږه فیټس یا چربیانی دي او ځیګر چې دی یا مسلز عضلات چې کم دی هغه سي عکس العمل انسولین ته نه خي کم چې د ځوانۍ په عمر کې کیږي، نو چې هغه سي عکس العمل ځیګر نه خي، چربیانی نه خي او نور اعضاء ورسره هغه سي مطابقت اونه کی، نو د هغه مقابل کې بیا د ډایبټیس ټایپ 2 چې موږ ورته وایو دا پیدا کیږي.
ښه،
چې عموما د 45 کال عمر نه پس کیږي او د دې زیات ښکار چې دی د تناسب په حساب سره د زنانه کیږي، نارینو کې هم کیږي، د زنانو تناسب په کې نسبتا زیات وي
او د هغې موږ ته وجه معلومه ده
او د هغې خو صحیح وجوهات خو موږ اوسه پورې د زیابی سم په خپل هم پته نشته دی، شل جینز موږ اروپای کې ډی آر دی
تاسو آواز قطع شو نو زه بیا غواړم چې تاسو ووایئ چې کوم جینونه تاسو یاد کړ.
لکه عموما د ډی آر په نوم باندې یو جین دی، هغه موږ ګڼو چې دا د ډایبټیس سبب ګرځي په وراثتي توګه.
صحیح،
بیا پای کې دوه قسمه دي، ډی آر 3 دی او ډی آر 4 دی، نه دریم او 4 چې دی.
صحیح،
مختلف سٹڈیز یا مطالعې دي چې لامونګه حتمن توګه باندې نشو ویلې چې دا دریم دی یا سلورم ډی آر سی دی چې دا به د دې سبب وي.
ښه، او ډاکټر صاحب دا اول کې قسم کې خو تاسو انسولین ورکوي، دویم قسم کې بیا څه کیږي؟
دویم قسم کې بیا چې د مریض د صحت او داغه د عمر مطابق داغه د خوراک او انوایرمنت چې څنګه مو ماحول یا چاپیریال چې د کم قسم پېښې سره متعلق دی یا په کم قسم آب و هوا کې ژوند لري، لکه بعضې ځینو کې چې بکټیریا زیات یا بعضې وخت څنګه چې د کرونا پینډیمک دی او وایرس موجود دی په ټوله نړۍ کې موجود دی، د هغې عملې دي یا د نور چې کوم جراثیم دي، مختلف وایرس دي یا بکټیریا دي، د هغې حملې دي، د عمر رسیدگی یا تیرے دل دی، نو بیا دا مونگا گورو چیارا دا دے غٹ غٹ عوارض سدی، یعنی صرف عمر دے یا دا دا ماحول دے یا دا دا کسب یا پیشہ دا چی دا ناستے سر متعلق دا ورزش کم لری یا دا 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 خوراک عادتونا غلط تی بسیار خوری کئی یا زیاد مرغان خوراکونا کئی یا دا سی خوراکونا کئی چاغه نظام انہضام سستوی، لکه عموما چې کوم مونږه د پپوتلو کې یا مختلف د کاغذ په ډبو کې بند انرژي یا توانای په نوم بند شربتونه وغیرہ چې څو، نو دا د لپاره خطرناک دي، نو د هغه د تعین نه پس بیا د خلکو ته مختلف قسم د خولې د لارې داروګان ورکول کیږي اغی تا ورزش او دا قدم وهنه یعنی عموماً در سلور کلومیٹر نه تر پنځه پک کلومیٹر کدی پیدل ګرځي ورزش کوي داسې د خوراک ټیمونه دی بدل کی د شپې ډوډۍ دی ماخام ته روړي سبا نارے لگ ناوخت کی او دے پاگا دوران کے دفتر تزی یا کار کسر تزی یا دا ماخام وقتی ڈوڑے اخری آئین پس ترو دا کیا دو دا سر دا کرزی دنو او کدم وہنو لپارا وقت بھی او پا دے طریقہ باندے بیا دا چکم شوگر دے دا دیر آدھا پوری دا دے لیول متوازن شی پا بدن کیا
ڈاکٹر صاحب زنور پختنی هم لرما او دل تکسانو هم را تا خیسته پختنی لیکلی تلیفونون اخیستل هم شروع کو نو د تلیفون شمیری زیو زل پی اعلانو
د مشال رادیو جوندی خپرونه تا په دیش میرو زنگ وهی 00 422 11 40 15 د وایبر شمیره مودا 00 300 3 7 9 پر اسکائپ هم راتا زنگ وهلی شه پتا مودا
مشال رادیو
تر سنگ یې د مشال رادیو پر فیس بک میسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شه
روختیا او درملنه خبرونه ده د شکر یا شوګر په ناروغي باندې غږیږو او ډاکټر صاحب پوښتنه مې لتا سي دا چې اولنی علامات د شوګر یا شکر صحیح چې انسان بیا لاړ شي او ټیسټ وکړي ځانته
درملنه پامیر صاحب کله هم موږ دا خبره بار بار کو چې کله موږ علامات بیانو نو اوریدونکو د هغه علامتونو باندې په خپل فیصله نه کوي
صحیح
چې ما کې بداشي دا علامتونه مخصوص وی د شکر چې کوم علامتونه دي نو په هغه کې د تشو متیازو بیا بیا را تک فوري توګه باندې یا اچانک د وزن کمیدل
ها بغیر د څه وجه نه بس وزن کم شي د انسان
وزن کم شي دغه سه کبس پیدا کېدل او سستیا یا فتیګیبلټی بدن کې بیزه یا بغیر سه سبب نه ستومانی محسوسول
او ستړی مړ مړی سړی
او کنفیوژن کنفیوژنل سټیټ
ها ذهنی گنگسی
او گنگس کېدل یا اوتر غونت احساس کېدل
ها
دا د دې ابتدایي علامات دي نه علاوه په لاسونو او خپو کې میګی راتلل یا اوده کېدل یا بالخصوص چې کوم د خپو تلی دي د دې د حس چې کوم قوت د هغې کم بودی د خېټې پړسېدل د خوراک نه هضمېدل دا د دې ابتدایي او بنیادی علامتونه دي دې نه علاوه ورسره استفراقي کیفیت هم پیدا کیږي ابتدا کې او سړی داسې محسوسوي لکه چې بدن تپجن وي یا ډېر لوی رنځ یې تېر کړی وي نو دا د دې ابتدایي علامتونه دي او چې کله دا سړی کې پیدا شي نو په کار دا ده چې دې نهره خېټه تش نس یعنی چې کم از کم 8 ساعته دې خوراک نه وي کړی او بیا دوی ډاکټر ته لاړ شي د خپل علامات ورته بیان کړي او چې کله هغه جسماني معاینه وکړي او د کینور صدا سے عوارض پیدا نه کی لکه مون بد مثال پر خبر بلګ وکړه شي ته شو متیازو بار بار را تک
او
نو دا د مسانی په بیمارو کې کې دی شي د ګردی په بیمارو کې کې دی شي او شکر کې کې دی شي او مونږ زه کوي چې تاسو په دې علامتونو نه په ځان باندې په خپل دا فتنه
قضاوت مکوې او دا موایې چې زه شکر یم تند هم د پکی شکر کې
تند خامخا د زکه چې کم زیاتی شکر پوینه کې مخکې دا خبره وکړه چاغه ګرده بیا د وینې نه نشي خوا کولې نو هغه مثانې ته لیږي، د هغې مقابل کې مثانې ته بیا زیاتی اوبه د خولیاتو د مزه نه راوباسي او مثانه ډکیږي او سړي ته بار بار تشي متیازې راځي. او چونکې بدن ته بیا د انرژي ضرورت وي، شکر خو بغیر د انجذاب نه بهر شول د بدن نه، بیا سړی لوږه هم زیاته محسوسوي. نو د شکر مریض چې د ته بیا داسې په مړه خېټه خوراک نه پکار، بلکې وقفې وقفې سره څنګه چې موږ یا خو سحر ماښام کې یا داسې لږ لږ وقفې سره کم کم خوراک او زیاتره چې دی د سبزیانې استعمال کی، د خوږو نه د مرغن شیانو نه یا سرکړي شیانه چې کوم په غوړو کې خوټ کېدلی وي، ډبې بند جوسونه په خپل سر، داروګان خوراک او داسې ځایونه چې کوم ځای کې وایرس اکټیو دی لکه فعال دی کرونا چې کوم ځای فعال ده، یا نور قسم وایرسونه د زکام فعال دي، یا د ډینګي چې کوم نن سبا سیزن دی هغه فعال دی، نو داسې د دې نه ځان ساتل او داسې ځایونو ته نه تک
دی. خبرو کې تاسو د کریم الله بازی او د قادر ولی شباب دواړو ځوابونه ورکړه چې ورزش کول، سبزیان خوړل، غوړ شیان نه خوړل او زیات خواږه هم نه خوړل، کنه ځکه هغه کې انرژي ډیره زیاتې، د دې نه ځان ساتل پکار وي. تاسو دا هم ویل په خپلو خبرو کې چې شکر ناروغي چې دا هغه که څوک ولري نو په ګردو یې ډېر زیات فشار راځي او همدې وجه نه ډېرې زیاتې امتیازې هم سړي ته راځي او ګردې چې دي پښتورګي چې دي هغه هم اثر انداز کیږي. دلته راته د غلي کلی دي خلیل الرحمن نیازی صاحب له خوسته چې کوم کسان په شکر ډېر اخته کیږي، وزن لرونکي او شکر خوړونکي یا چینی زیات خوړونکي، او وایي ماشومان ولې اخته کیږي؟ نو د ماشومانو خو تاسو ځواب ورک چې کله کله لبلبه کار نه کوي او کله کله میراثي مسلې، خو وزن چې زیات لري هغه هم تاسو ځواب ورک چې زیات وزن چې دی هغه هم خطرناک دی، ځکه لبلبه بیا د ټولو وجود لپاره غومره انسولین نشي جوړولی پانکریاس. نو شکر خوړونکي چې چینی خوري، خواږه خوري، دا هم خطر سره مخامخ دي ذیابتیس؟
پامیر صاحب، مونږ بار بار په مختلف پروګرامونو کې دا خبره کوو چې دوه سپین زهر دي، چې یو شکر دي یو مالګه ده، چې دې نه بغیر ژوند کیږي هم نه، او د دې بدرغ استعمال چې دی نو دا د ډېر زیات عوارضو سبب هم ګرځي.
صحیح.
نو همیشه اعتدال پکار دی د خوراک په هر شي کې، او بالخصوص په مالګه او چینی یا ګوړه کې ډېر زیات اعتدال پکار دی، او ډېر کم مقدار کې، ځکه چې د خوراک یو شی هم داسې نشته دی چې پای کې شکر موجود نه وي،
دغه آلوګان چې موږ خورو، وچه ډوډۍ چې خورو، مرچ خورو، ټماټر خورو، دا ټول انرژي لري، او دغه انرژي چې دا بیا په شکر باندې په بدن کې بدلیږي.
او شکر مختلف کیفیتونه لکه ډیکستروز، ګلوکوز او داسې قسم مختلف مراحلونه تیریږي، او هغه بیا جذب بدن کیږي او بدن ته توانایي ورکوي.
صحیح. او دا یادونه ما وکړه دلته مخکې هم، بیا هم اړینه ده چې ګلوکوز چې دی هغه چینی نه ده، بوره نه ده، دا کوم چې موږ خورو دا د بلکې د چینی یو قسم دی، اصل هغه کوم چینی چې موږ استعمالو یا ګوړه یا په چاکلیټو کې چې هغه دغه د سکروز دی کنه، هغه بیل کیمیاوي نوم لري،
کروډ ورته موږ وایو کنه، اوس پاتې پښتو کې غوسه یې استعمال دی لپاره نه راځي،
کروډ خام
یا خام چې کوم دي، دا نو د خام حالت کې چې وینو دی کې نور ډیر اجزا پراته وي.
صحیح. اجي
دا ټول بیا هضمون او میټابولیزم چې کوم عمل دی یا پروسس دی، دا نه تیرېدل، دا بیا په بدن باندې ډیر زیات بوج واچي.
صحیح.
نو کله بعض وخت غلطان بدرغه خوراک وشي، لکه عموما مونږ زردیم خورو، پکې حلواګان هم خورو، چاکلیټونه هم خورو، نو که بیا داسې خوراک کوم شي نه روغ سړي، نو هغه له په کار بیا داسې یا کم از کم دوه درې کیلومیټره پیدل مزل وکړي، یا که زلمیان وي نو هغه لوبې وکړي، منډې ترډې وي، او دغه چې کم کیلوریز زیاتې پیدا شي چې دا ضایع شي بدن.
صحیح. اجی نور محمد صاحب راته لیکلی دي چې محترم ډاکټر صاحب، اوه کاله کېږي چې شکر یم، وایي د کنټرول دپاره چې کومه دوا خورم، وایي وجود ډېر کمزوری کوي او ډېره کمزوري احساسوم،
وزت څه کولای شم؟
پامیر صاحب مونږ مخکې مزل دا ویلو چې دا مونږ دې ته وایو بیماری خو دا بیماری نه ده، دا ډس آرډر یا بد نظمی ده. دا د نظام انهضام او د میټابالیزم او د انسولین د پیدا کېدو یا د هارمونونو ویزوپرسین د هارمونو چې کوم بد نظمی یا بے ترتیبی په بدن کې پیدا شي
هغې
ته مونږ دا وایو. اوس دوی چې دی مونږ بار بار دا خبره کوو چې کله په خلک په داسې دایمي رنځونو کې یا ډس آرډر چې مونږ ورته وایو بد نظمی دے کی کله ککټ شي نو دی لپاره دا ډیر ضرور دی چې کم از کم دوه میاشتې کې یو ځل دی خپل معالج ته ورشي، دی خپل ټیسټونه وکړي او چې کم دی ته تکلیفونه وي هغه سره دوباره زیر بحث راولي او هغې ته مزید نوي هدایات چاہیے کہ د ورزشونو د خوراک رد و بدل د خوب ترتیب د ګرځیدنې ترتیب ڈاکٹر نسبتاً زیاد بہتر پوئی گی دا عام خلقوں پر نسبت جسمانی افعال و پبارہ کی نو داغی ہدایات دیر ضروری تغسی چی کم دا واگانی کلا مونگا تجویز کو نو داغی کلا ہم دا مطلب نی چی دا رنز چی دا یا بدنظمی دائمی دا نو تب پا دوام دا امدائی و دوام پا دائمی خورے دی سرا چونکہ دا بدن دا مختلف قسم نامیاتی اجزا اخراج چه ده اغا هم به ترتیب وی ده تشو متیازو پذریه یا کبس پذریه پانده باز فازل ماده چه ده اغا بیا پا بدن که موجود پادشی
صحیح
ده اغی درست کول ده اغی تصحیح کول چه ده نو ده هم لازم ده صرف ده شکر پا دارو بانده بکار نکی
صحیح ده حبیب الله حبیب صاحب را تلیکلی دی چه لشکر دا زن ساتلو طریقی چه دی نو تاسو خواهی پسر که طریقی بیان کری کنه ورزش کول صحت مند خواړه کول غوړ نه خوړل چینی ډیر نه خوړل
وزن
کمول ورزش د ضروری نه ده چې سړی د مر ډیر ترړی وې دام کول شي که زیات عمر لرونکي کسان چې دوی 4-5 کیلومتر هر ورځ پیاده پلی مزل وکي
بالکل او خوراک متوازن ساتل او یاداسې خوراکونه په کم کې د شکر مقدار زیات دی لکه عموماً موږ دا هم کتلی دي پامیر صاحب چې چا ته شکر شي نو هغې د ټولو میوه زیاتو نه توبه وباسي دا هم نه ده پکار
صحیح میوه ډېر مهم شی دی که نه هغې کې ویټامینونه
وي پکې هغه هم د ژوند لپاره ضرور وي او د ژوند لپاره چې کم قوت په بدن کې پکاري د هغې ضامن ګرځېږي البتہ دونوں بھی چیز شکر مریض چرے نو عموماً مونگا میوے پا مڑا خیٹا یا ڈوڑا دا پس تخرو دا شکر مریض بدا پا نہر اخری او کم مقدار کے بخری دا عام خلق ہونتے با بیدرے غا نخری اول خبر بل دا شکر مریض چی کم میوہ دا تا اجازہ دا مثال خطورائی دی شلتالو دے یا ٹولی میوے خوڑے شی انگور کیلے او یو بل دے ام دین غیر چی سونے دی او چکم دتا اجازہ شتا دے ہم نو دا آخی جوس دے نشس کلی عموماً مونگ دا خبر کو چی دا میوجاتو یا دا سبزیانو جوسو نا اس کئی اوخ رئی خو دا شکر مریض لپارا دا میوجاتو جوس چی دے نو دا بالکل ممنوع دے دی با جوس دا دے کلا ہم نسکی
خا او دا خود خوراکی او دا جوند عادتونو بدلولو خبر شوا په میراثي خطر کمولو د پاره څه کول پکار دی په کورنۍ کې دننه ودونه نه کول پکار چې په کومه کورنۍ کې دا ناروغي
بالکل عمومي توګه پکار دا د پامیر صاحب چې کوم ځای کې ستاسو خپلوي وي او پامیر صاحب زما د ترزوې دی خو بس اساس هم د ترزوې دی او د بچی مې مورې رونه دي نو پکار دا چې مونږ نور خلکو سره خپلې اړیکې او رشتې مضبوطې کو نو دې سره چې کوم د انسان جینز وي دا هم مضبوط پاتې شي د چکم انٹلیکچوئل یا د زده کړې کیفیتونه دي نو دا هم ورسره مضبوط پاتې شي داسې د جسمانی اعضا چې دي لکه نظر سماعت او نور حصونه دا هم مضبوط پاتې شي ورسره
صحیح
کوشش دا پکار دی چې په چاپیر چل کې په خپل کلو کې خوشا کلو کې مونږ خپلوي وکړو رشتې ورکړو او رشتې ته نه قبولي
دلته اکثر مکته په ټلیفون باندې خلک ټلیفونونه کوي دلته را سره رابطه کوي خو نن ټلیفونونه ندی را روان البته په فیسبوک باندې دا تبصری چې تاسو ته لولم دا ټولې د موضوع سره تړلې دي ځنې کسان چې دي په ځنو سیمو کې ډاکټر صاحب ځنې بوټي دي هغه خلک خوري ترخه بوټي دي د شکر په ناروغۍ کې لکه سنگر سیل ورته وایي داسې نور شمکی او داسې ټایپ بوټي دي د ملیریا د پاره هم کاریږي دا چې دي دا د خلکو معدې هم ور خرابوي آیا دا داسې ډول بوټي کارول لکه کریله د مثال په توګه خوړل یا په من کې خوړل دا کولای شي چې دا چون تریخ دی نو دا به د شکر علاج وکړي
پامیر صاحب بنیادی د دې تعلق د ذائقې سره نه دی دا د دغه اجزا سره یا دغه چې کم نامیاتی مرکبات دي بایو کیمیکلز کمپاؤنڈز موته
لکه دلته راته جنت ګل صاحب هم دا لیکلیم دی وښنه مرچ خوراک د شوګر د پاره او بل د خامو بینډۍ په اوبو کې اچول او بیا سهار سکل او د کریلی جوس سکل دا څنګه دی
دا پامیر صاحب مرچکه ولی ترخه ده تاسو ته دا پته شته ده
صحیح دا خو ذائقې دي کنه کني مرچکه خو په خپل انرژي لري او شوګر دی کنه
او تریخ ولی ده او دا د ډیر خو ګوالی نه تریخ ده یعنی د عام شکر نه ما سوزه کې کتل چې دا 100% د عام شکر نه زیات خوګ دی نو دا غزات خوګوالی د وجه نه دا مونږ ته تریخ لګیږي نو دا چونکه ته شکر ډیر مقدار کې دی نو د وجه نه هغه تریخ لګیږي نو مونږ یې کم استعمالو
صحیح
دا غسې قسم حرکتونه عموما د شکر مریضان په ګرد نه لري کې صرف زموږ ټولنه نه ده دا مونږ منو چې په سبزیجاتو کې یا چې کوم دا جرړی دي یا ونی بوټی چې دي په دې کې د بعضې مرضونو لپاره ښه شفاګانې موجودې دي او هغه د دغې علومو چې کوم ماهرین دي عموما مونږ ورته دلته حکیم وایو هغه چې مستند حکیمان وي او د هغې نه چې کوم هغې هغه مرکبات اخلي یا د هغې اسنس
یو قسم دوا جوړوي کنه هغوی
جوهر چې ته واخلی نو هغه جوهرونه چې دي هغه کرامت کېدی شي خو کله چې مونږ دغه سي بدرغه کریلی یا شمکی یا داسې شی نسخو نو مونږ ته دا پته نه لګي چې د دې سونه مقدار بدن ته ضرورت دی
سمه ده ډاکټر صاحب ځینې نورې پوښتنې دي او زما زړه دی چې تاسو ورته زر زر ځواب کوي بیا به یو دوه منټه بیا هم په کورونا وایرس باندې وغږیږو او د دې د خطراتو نه د ځان ساتلو په باره کې سلمان خان صاحب راته لیکلي دي چې پوښتنه مې دا ده چې د شوګر مریض نه ډاکټران اکثر پښه ولې کټ کوي او دې پوښتنې ته زه مخکې هم راتلم
او ډېر ښه تاسو کو شروع کې مونږ دا ویلي چې کله شکر وشي نو دای په بنیادي علاماتو کې دی چې د خپې یا لاسونو کې میګي پیدا کېدل یا وته کېدل هلته کې وافر مقدار کې ګلوکوز یا انرژي چې کوم پکار وي هغه نه رسیږي دغه سي هلته کې د وینې چې کوم دوران خون دی یا بلډ سرکولیشن دی د هغې رفتار سست شي چونکه په خو باندې د بدن ټول وزن پروت وي نو هلته اکسیجن کم شي او د دې دننه چې کوم سیلز یا خلیات پراته چې دي نو دا بیا مري او کله چې د دې سرمنش لیږي یا معمولی کټ کوم لګو نو مونږ ته بیا احساس نه کیږي عموما چې کله په بدن کې جراثیم حمله آور شي هغه زه درد شروع کی یا سر شي یا خارښ شروع کی او چونکې دا پخې به هڅه پاتې شي نو په دې کې هغه جراثیم دونه حد پورې کار کړی وي چې هغه نیکروسیس یا هغه سیلونه یو قسم نه مونږ دایو چې نه سر کړی وي نو بیا مونږ سره بل حل نه وي سوال دې نه چې هغه متعلقه ګوته یا پخه یا ګیټه سره یا مخ چې کوم ځای پورې هغه خور شي هغه ته خورو زمن کې زه یو خبر ادا کوم نو بیا به کرونې ته ستاسو چې څنګه ویل هغې ته راشو د شکر چې کوم خپله بیماری ده دا خو په خپل ځای ده خو چونکې د بدن هر خلیې ته د خوراک او د انرژي ضرورت وي کې بیا د شکر مقدار پوره نه وي نو لا محاله به دغه ټول اعضا چې دي دا خرابېږي او دی به نقصانات نه وي په دې کې سترګې چې دي
بالکل دا مو هم خپو نقطه رویسته نظر کمزوري
چې کله دا میټابالیزم صحیح طریقې سره ونه شي، انجذاب چې صحیح طریقې سره د شکر ونه شي، نو کم چې واړه واړه ویسلز دي یا رګونه دي یا نالۍ دي، دا چې کم سترګو ته راځي او سترګو ته خوراک او اکسیجن او دا شیان راوړي، نو هغه بند شي، د دې مقابل کې بیا ړوندوالی پیدا شي.
صحیح دی. او زخم چې دی هغه چې نه جوړیږي، نو لازمی خبره ده چې خالی او ته انرژي نه ځي، نو هغه خالی خپل تقسیمیږي نه.
او خو زه غواړم چې په ترتیب بیا موږ واپس شپه ته لاړ شو.
صحیح.
نو سترګې ته ړوندوالی پیدا شي، غوږ کې ټنګېدل یا کوڼوالی پیدا کیږي. دغه چې کله مونږ خېټې ته راکوز شو، نو په خېټه کې چې کوم ډېر غړي دي، پای کې یو غټ مهم غړی ګرده ده، چې کله بیا دا شکر د هغې نه همداسې تېرېږي، نو بیا رینل فیلیر یا د ګردې ناکامي دا پکې راشي. او کله چې غټ ویسلز یا غټو رګونو کې دا اون خلیږي، بند شي، وایي کې خیری پیدا کی، نو بیا هغې نه د زړه مختلف رنځونه منځته راشي.
صحیح ده.
د شکر په مقابل کې زړه هم دی ټارګټ کوي، لګي هغه هم په نخوي، او د دې مقابل کې بیا سړی ته فالج کېدای شي، فشار خون بلند کېدل یا های بلډ پرشر، دا رنځ منځته پکې راشي. دغه سي دا مریض چې دی ډپریشن ته هم تللی شي، او په دې حساب سره چې کله بیا مونږ د بدن لاندینه ایسې ته لاړ شو، نو د زنګونونو چې کم غټ جوړونه دي، د ګیټو چې کم غټ جوړونه دي، په دې کې بیا ستونزې پیدا کېدل راشي. او د پخو تلی چې کم دي، نو دا مو چې دی باندې یو خو د بدن وزن وي، بل د بدن د دې ته مونږ پریفرل وایو، یعنی لرې منطقې لکه مونږ کراچۍ مونږ نه ډېره لرې ده، او کوهاټ به مونږ ته نږدې وي، نو دا بدن کې دا د پخو تلی چې دي دا بالکل داسې دي لکه پېښور او کراچۍ تر منځ فاصله چې.
صحیح. د زړه نه لري کنه؟
د زړه نه لري. نو د هغې مقابل کې چې کله دلته کې انفیکشن وشي، انفلمیشن وشي یا سوزش پیدا شي، نو هغه سیلونو کې پوره مقدار کې انرژي نه وي، هغې کې پوره مقدار کې اکسیجن نه وي، او دا اوده وي، نو انسان ته د هغې درد یا خارښت یا سوزیدلو احساس ونه شي، او هغه بکټیریا یا جراثیم چې دي هغه هلته کې دونه نقصان وکړي چې مونږ ته پته لګي، لګي نو مونږ نه وخت تیر وي، او لا محاله بیا مونږ سره بل ذریعه پاتې نه وي یا بل آپشن نه وي چې مونږ هغه د پل شوی غړی د بدن نه اخوړو.
او ځکه هغه زخم چې دی هغه همداسې خوریږي، ناسور شي، تاسو مخکې ویلې که نه، ګینګرین شي. ډاکټر صاحب، خان محمد صاحب راته لیکلی دی چې د تریخي خرابېدل یا په تریخي کې کاڼي پیدا کېدل هم آیا په لبلبه باندې اثر اچوي او د شوګر سبب بیا کېدای شي کنه؟
دې باندې خدا سے خاص مطالعه مونږ سره نشته، د نظام د نظر ته رسیدې ده، خو تریخي کې کاڼي پیدا کېدل بنیادی وجه چې کم ده د مورغن خوراکونه او د زیات غوړ خوراکونو سبب دی،
او ورزش نه کول.
ورزش نه کول مونږ اوس نن بار بار په دې خبره باندې ډېر ټینګار وکړو چې خوراک ساده وساتو او د مورغن او ډېرو غوړو نه ځان وساتو.
سمه ده. ښه ډاکټر صاحب، په دې شکر خو مونږ خبرې وکړې، اوس د شکر او د کورونا وایرس په باره کې لږې نورې خبرې هم کوو. کورونا وایرس خطر دی، وایرس دی که بکټیریا دی، هغه ټول خطر دی، انسانان ناروغه کوي. د شکر ناروغ مریض چې دی هغه به ګڼې ګوڼې ته نه ځي، خلکو سره به ملاویږي نه، ډېر زیات احتیاط به کوي چې ځان د کورونا نه وساتي.
شکر مریض دی، نو دی به سماجی ژوند خو لري.
صحیح ډاکټر صاحب.
خو چې دفاعي نظام مونږ ویل چې دا شکر چې دی د آټو ایمیون بیماری ده، د مدافعتي نظام د عام خلکو غونته کې نه وي،
او کمزورې وار لمخه کنه، ځکه چې شکر ناروغ چې دی هغه ډېرې میوې ور باندې بندي، خوراک هم ورته ډاکټر ویلي، پریزونه ورته ویلي کنه، نو ایمیون سیستم مدافعتي نظام کمزورې وار لمخه.
بالکل. بل کرونا چې کوم وایرس دی، دا موږ ته تیر واتونه هم تر سره یا کم زیات وخت سره دې سره مخامخ یو، نو دې باندې مختلف ریسرچز اوس هم روان دي. دا موجوده پروژه کوم مونږه مطالعه شي نو پای کې دا چې کوم خلک دایمي رنځونه لکه ډایبټیز لري، د زړه دایمي بیماری لري، یا د بلند فشار خون بیماران وي، نو دی دا یو آسان هدف دی د کرونا وایرس لپاره. بیا د کرونا وایرس چې کوم علامتونه په بدن کې پیدا کوي نو هغه اوس مونږ په دې پوه شو چې مختلف خلکو کې مختلف قسم علامتونه پیدا کوي. نو زه خپل ځاني په دې فکر کې مونږ اوس هم ورپسې کوشش کوو، سټڈی کوو چېره دا ولې داسې کیږي.
صحیح.
نو د شکر مریض چې دی چونکه مدافعتي نظام د عام خلکو مقابل کې کمزور او ضعیف وي، نو دله پکار دي چې کم ته مونږ د ایس او پیز وایو، سماجی فاصله
احتیاط دی،
د ماسک استعمال کول، د لاسونو او د بدن صفائی کول، دغه څه سموکینګ یا چلمس کی سیګریټس کی نسوار کی د دینه ډډه کول، دا الکوهل عادت لري، شراب خوري لري،
دا ټول نه بزان ساتي،
دینه بزان ساتي، ځکه چې دې کې مو وخت دی ویلې چې کله زیګر چربیانې او مسلز او عضلات چې کله د انسولین مقابله کې کمزور عکس العمل ښیي د هغې د انجذاب په هکله، نو بیا به دا سړی زیات ککړ کیږي او دغسې د ده زړه ته، سترګو ته، ګردو ته
او د بدن نورو غړو ته تاوان رسیږي.
دغه سه های ریسک پرګننسی، یعنی چې کم خویندې غټ مقدار کې شکر لري، نو دا غي حمل یا د بچی پیدا کېدلو کې ډیر زیات احتیاط چې دا هم لازم دی.
خا او ډیر لند ډیر په یو لفظ کې کراته وای، دا شکر چې دا خو د جراثیم نه کیږي بلکې بدن کې د نن نستون زی کنه، دا غي خرابې د بدن د لبلبې د مثال په توګه یا وزن یا بل شي کنه، یعنی یو کس نه بل کس نه خپريږي په ناسته پاسته او د شین بد
په ناسته پاسته خوراک سره ملاویدلو سره دا نه خوري، او وایرسونه کرونا چې دا یا د زکام نور وایرسونه دي یا
هغه خوري، بالکل صحیح ده.
خوشحال
روختیا درمل خبرونه پہ پائے ترسی بلونے وہ بیادر سر پہ مخا مخا.